دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي ز بوريوال کاکړ مددي یو ساته خبرونه د کوربه په سر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله هم لرو خو تر سره وړاندې د دې سات خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو د درولو غوښتنه کړې په بلوچستان کې اپوزیشن ګوند وایي دلته د وسلوالو روزنیزو مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی او د اقتصادي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د اسلام آباد اعلامیه منظوري ورکړه اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د قرارداد په منظورولو سره په پنجاب کې د پښتنو او افغانانو پر ضد د پولیسو ورستۍ کړنې غندلې دي او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې دا ژبنۍ او قومي تعصب بند کړي پرون په دې غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله خان وویل
د افغانانو او پښتنو په اړه هغلته پنجاب کې د هدایت ورکړل شوې دي چې هغوی دې په هوټلونو کې هم نه پرېږدي نو دې باندې زه د پنجابي قوم خبره نه کوم خو د پنجابي ذهنیت خبره به کوم چې د دې ذهنیت له وجې زما د هېواد د دې وړاندې دوه ټوټې شوی وو او د دغه ذهنیت له وجې بیا دغه احساسات راولړ کېدلی شي
په تیرو څو ورځو کې رسنیو داسې رپورټونه ورکړي چې په پنجاب کې پولیسو د یوې خبرتیا په خپرولو سره له ځای خلکو غوښتي چې د پښتنو او افغانانو په شان ښکارېدونکو کسانو په اړه د پولیسو ته راپور ورکړي پاکستان رسنیو د بشري حقونو خپلواک کمیشن ادارې په حواله ویلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی او د درولو غوښتنه کړې ده بلخوا د پنجاب د کورنیو چارو وزیر انا ثناءالله نن پاکستاني رسنیو ته ویلي چې پښتانه هم په پنجاب کې د اوسېدلو بشپړ حق لري د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا عبدالواسع وایي په دې صوبه کې د وسلوالو ځینو روزنیزو مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی دی نوموړي پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وروستی بیان هم وغانده له امریکا غږ راډیو د بوکټي له خولې ویلي و چې د دې صوبې په مدرسو کې ګڼ افغان طالبان زده کړې کوي خو مولانا واسع وویل
بعض دا ځایون دي چې هغه په حقیقت کې ټریننګ سنټر دي یا د مختلفو مقاصد لپاره استعمال لري پر هغه نوم د مدرسې ایښی وي د وزیر داخله خپلې مدرسې دي وزیر داخله خپلې مدرسې پر زموږ په خواه به کوم راپور وي
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی ویاند انوار الحق کاکړ پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې صوبې په مدرسو کې د افغان طالبانو شتون رد کړ او ویل چې د بوکټي خبري غلطي نشر شوې دي په بلوچستان کې تیر کال د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې وژل شوی او عبدالته د امریکایي او افغان چارواکو په وینا د افغان طالبانو کوټه شورا هم شتون لري د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو نن د اسلام آباد اعلامیه منظوري ورکړه تر څو دا سبا د دې سازمان په 13مه سرمشریزه کې د حتمی منظوري لپاره وړاندې کړل شي د ایکو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد ترانسپورت او توانایي په څانګو کې د لا زیاتې همکاري اجازه وسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نه ورغلی او نه به هم سبا ولسمشر اشرف غني په سرمشریزه کې ګډون وکړي خو دا غوی پر ځای په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د افغانستان استازیتوب کوي ایکو په 1950 کال کې د پاکستان ایران او ترکیه له خوا رامنځته شو خو په 1992 کال کې افغانستان آذربایجان او د منځنۍ اسیا 50 هیوادونو قزاقستان قرغیزستان ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان ته هم د دې غړیتوب ورکړل شو د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې نن په 13مه ورځ هم تړل دي په چمن او تورخم کې دواړو خواو ته خلک د دې دروازو د خلاصېدو انتظار کوي په همدې حال کې ازادي راډیو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی ویان خیر الله آزاد له خولې وایي پاکستان ورته ویلي چې د بندو لارو خلاصولو لپاره به راتلونکو دوو ورځو پر یو حل راوباسي پاکستان د رواني فبروري میاشتې په 14مه نیټه پر لال شهباز قلندر زیارت تر برید وروسته افغانستان ته تلونکي لارې وتړلې او ویل چې دا کار د امنیت ساتلو لپاره کړی دی د افغانستان د سویلي ولایت هلمند په مرکز لشکرګاه کې د وسلوال طالبانو یو نفوذي کس یولس پولیس وژلي او خپل تښتېدلی دی د هلمند والي ویاند عمر زواک نن مشال لري ویل چې دغه پیښه تېره شپه د لشکرګاه په دویمه حوزه کې رامنځته شوې ده نوموړي ویل چې د پیښې په تړاو څېړنې پیل شوې چې دغه نفوذي کس میلمه ورغلی و او یا که د پولیسو ملګری و خو وسلوال طالبان وایي چې په لشکرګاه کې له پولیسو سره نښته کړې پوستاینې ولې او دولس پولیس وژلي دي د افغانستان د سولې شورا وای د اسلامي نړۍ د کانفرنس جوړېدو پالو ته خوشبینه دی او د کانفرنس د غړو هیوادونو غواړي چې له تهګری سره د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. دا کانفرنس د تماس ډلې لخوا د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې جوړیږي او ټاکل شوی چې پکې د افغانستان استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې شورا ویان سید امین مظفری نن مشال اړیو ته ویل چې دغه کانفرنس پایلې به د دولت پر وسوالو مخالفینو هم خپلې اغیزې ولري او له وسلال طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او سولې پروسې د پیاوړتیا سبب شي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د ملګری ملتونو امنیت شورا د غربي هیوادونو لخوا پر شام د بندیزون لپاره رایه چوي. دا کار پر شامي حکومت په کورنۍ جګړه کې د زهرجن ګیس د بریدونو له وجې کیږي چې خروس ویلي چې دوی به د ویټو حق په کارولو سره د دې مخه ونیسي. تمه ده چې ملګری ملتونو امنیت شورا نن په دې اړه رایه چونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې هفتې راهیسې په جنیوا کې د ملګری ملتونو په مشرۍ په شام کې د جنګیدونکو ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. په شام کې له 2018 کال راهیسې پیل شوی بحران څخه تر دې دمه روس شپږ واري په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد په اړه قراردادونه ویټو کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکایي کانګرس وغواړي چې د راتلونکي کال لپاره په دفاعي لګښت کې 450 ارب ډالر زیات کړي او همدومره پیسې دي د غیر دفاعي لګښتونو له بجټ څخه کمې کړي. په دې کې د بهرنیو مرستو پیسو ډېره برخه کمول هم شامل دي. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري پر 18 د ګورنرانو یوې غونډې ته وویل چې د دفاعي بجټ د زیاتولو لپاره د هغه تاریخي وړاندیز د امریکې زوړ شوي پوځ بیا رغونې لپاره دی. د رپورټونو تر مخه دا بجټ د 603 ارب ډالرو دی او ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا په دې خطرناک وخت کې د نړۍ لپاره د امریکا د قوت، امنیت او ژمنتیا او تاریخي پیغام دی. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ اخیستل کیږي او 104.13 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 102.25 روپۍ او 104.43 روپۍ. یو پاوند 102.23 روپۍ او 103.3 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.05 روپۍ او 9.06 روپۍ. یو سعودي ریال 23.15 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.95 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ سوال کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 1.2 ویش، په بنو کې به کم نه کم 1.3 ویش او په کوټه کې به کم نه کم 1.2 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب کې د پښتنو د زور ول کېدو د پیښو غندنه کړې ده.
د پنجاب حکومت باندې زور راوړل پکار دي چې او وطن ته تلې مرګوا دا پاکستان لوګ دې متحمل نه دي.
د بلوچستان حکومت وایي د دغه صوبې په دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي افغان ماشومان جنګیالي طالبان نه دي، خو د اپوزیشن یو مشر وایي
بعض دا ځایونه دي چې هغه په حقیقت کې ټریننګ سنټر دي یا د مختلفو مقاصدو لپاره استعمال لري. پر هغه نوم د مدرسې ایښی وي. وزیر داخله خپلې مدرسې دي، وزیر داخله پر خپلې مدرسې پر زموږ په پای په کمره پورې وایي.
نن په اسلام آباد کې د اقتصادي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل منځي غونډې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې د تورخم دروازه به کله پرانستل شي. بل پلو په پېښور کې سارسوي افغان وګړي وایي
زما دا زنانه چې دی بیمار دی، اپریشن ملای وسم یو 15 ټانکی خورلې دوايي موایي واغستل د مو ډاکټر ته وزن خي و به ته راځو دیک بس ګر شول نو د څه تکلیف دی چې نه پیسې شته نه بلشته.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړې یو شمېر نو ریپورتونه او شننې لرو او ونیس پروګرام مشال رادیو مجله هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خپل پرونی غونډه کې د یو قرارداد لاري په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورونې پیښو غندنه او د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول سویو هغو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د صوبې د واکمن او مخالف ګوندونو غړیو په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې د پنجاب حکومت او د پاکستان امنیتي ادارو پښتون ضد پالیسي به د هیواد د وګړو ترمنځ نفرتونه پیدا کړي. غلام غوث نور حال راکوي.
د پښتونخوا اسمبلی په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورولو او د پنجاب د امنیتی ادارو لخوا د پښتنو په جیلونو کې د اچولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. تیر مازیګر د پښتونخوا په اسمبلی کې په دغه اړه تود بحث ترسره شو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل، د افغانانو او پښتنو په اړه هغلته پنجاب کې د هدایت ورکړل شوی دی چې هغوی دی په هوټلونو کې هم نه پرېږدي. دا د برهمنو او شودرو چې کوم تصور دی، نو دې باندې زه د پنجابي قوم خبره نه کوم، خو د پنجابي ذهنیت خبره به کوم چې د دې ذهنیت له وجې زما دا هیواد د دې وړاندې دوه ټوټې شوی و، او د دغه ذهنیت له وجې بیا دغه احساسات راولړکېدل. د عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل، هم د دې تود بحث پر مهال د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي اعزاز الملک ابکاری د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل، د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزئی په خپل وینا کې وویل چې موجوده حالاتو کې پښتانه په دې هیواد کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی شوی دی. یوازې پښتانه طالبان نه دي، د پښتون طالبانو نوم خو هم نشته، نوم خو د پنجابی طالبانو دی او په ټوله نړۍ کې د پنجابی طالبانو دغه نوم پیژنګلو لري. ترهګر خو ترهګر وي، د هغوی خو څه مذهب نه وي. زمونږ پښتانه وروڼه دا وخت د مشکل سره مخ دي او داسې معلومیږي چې هغوی لکه د بل هیواد د وګړو دلته اوسیږي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د دې بحث وروستو واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې په پنجاب کې د پښتنو سره د ناروا سلوک د بندولو او د نیول شوي پښتنو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. بلې خواته د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په خپور شوي یو بیان کې هم له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د رد الفساد د عملیاتو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورنې او د پښتنو سره د امتیازي سلوک څخه دي ډډه وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو په اړه هلته میشت پښتانه مشران وایي چې دا ترهګرۍ پر ضد د نوي اعلان شوي عملیاتو رد الفساد برخه نه ده، بلکې د دوی په وینا د لاهور یا د پنجاب د نورو ضلعو پولیس په خپله پښتانه زوروي. په همدې ستونزه د نهې په ورځ یوه کمیټې جوړه شوې ده چې د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره به هلې ځلې کوي. محمد عمران نور حال راکوي.
د دې ملاقات په اړه میرمقام مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې د پښتنو مشرانو سره ولیدل او هغوی ورته د پولیسو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. نوموړی وایي چې اوس به د هغه په مشرۍ جوړه کمیټې چې پکې د پولیسو مشر او د قانون صوبایي وزیر رانا ثناء الله هم شامل دي، د اندېښنو ته پام کوي او د هواري حسابې کوي.
د دې ټولو خبرو حل چې بیا غونګراوي سره بلکې سیم سره پخپل راوي سره هغه بیا پخپل د خبرې جمع وکړي، نو هغه بیا هوم سیکرټري، آی جی پی، هوم منیسټر رانا ثناء الله صاحب او د هغه پښتنو نمائندګان ټول پکې شامل وو. بیا چیف منیسټر اسپیشلی پاره کې یو کمیټي اناؤنس کړه زما بسر برابرېږي چې کم داسې خدشات یا تحفظات د خلکو نه هغه مونږه د موقع سره لرکو.
خو بل لخت په لاهور کې د پښتنو د سازمان پښتون فلاحي تنظیم مرستیال مشر حاجی باغی خان مشال ریډیو ته ویل چې د پښتنو د زورولو کوم خبرونه پر رسنیو کې راځي دا رښتیا دي او دا هر څه د نوي اعلان شوي عملیاتو یعنی رد الفساد برخه نه ده، بلکې دا هر څه د پولیسو لخوا کیږي.
دا بالکل 101% حقیقت ده. نو موږ یې راځي په ویلې ودي خو خپل خبره کوي کنجدا اپریشن ماده چې اپریشن کوي ريجستریشن کوي ځان سره مخامي نمائنده جوړه کوي شپږ کونسلرانی په یو چیرمن لاندې شپږ کونسلران دي یو د کونسلرسي اس ای کیو ډی سی پولیس او لیډیز پولیس او ريجستریشن وکي چې کوم ځکه کوم شکی چا مانی زمونږ پښتون کس ودسي
هغه بل موږ په خپل منځ تاسو سوال کوو همدار کې سیشن لګې د کی ګرام مارکیټونو په ساته باندې کیږي کورونو په ساته باندې دي دا د غدل فساد دغه نه دی دا د پولیسو دغهونه کې جوړ کړی بدمعاشي غونډه کې جوړ کړی دا
په دې تیر وختونو کې په ټولنیزو رسنیو د پنجاب منډي بهاودین سیمه د پولیسو یو خبر پانه هم مخې ته راغلی و چې پکې عام ولست خبر ورکړل شوی و چې د پښتون یا افغان وګړي په لیدو د پولیس خبر کی په یو بل خبر پانه کې د لاهور یو ځای بازار لخوا هم په خصوصي توګه حل تر روزګار کوونکو پښتنو ته ویل شوی ول چې خپل اندراجو کی د دغه دواړو خبر پانه په اړه د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وای چې پولیسو خپل غلطی منلی او د بازار مشران هغه خبر ردی چې دوی نه دی جاری کړي
هغه کې چې چاکه مت تاجران ور کړی هغه ځانا سټېټمنټ هغه بیا ترتیبوم ور کړی چې په نوم چې راغله هغه تنظیم بیا ترتیبوم ور کړل چې دا موږ نه دی ایشو کړی
ملنه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پنجاب کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو غندنه کړي او ویلي دي چې د پنجاب ځینې ضلعو کې چارواکو دا حکم جاری کړي چې پر پښتنو یا قبایلي مشکوک کسانو باندې د نظر وساتل شي یاد کمیشن په دې معاملہ سخت اندېښنې ښکاره کړي او غوښتنه کړي چې د نسلي کرکې نه د بچ کېدو لپاره دي د روزنې پروګرامونه معرفي کړي شي په خپل بیان کې د بشري حقوقو کمیشن زیاتوي چې د پنجاب صوبې دا رنګ داوي چې ورانکاري د بهر صوبې سره تعلق ساتي په ملک کې د برابرې ضمانت ته زیان رسوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2013 14,530 13,380 او 15,118 کلو هرتز اوریدل شي
تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه ورې د بلوچستان حکومت وای د دغه صوبې په دینی مدرسو کې زده کړې کوونکې افغان ماشومان جنگیالیان طالبان ندی او دا چې په دغه باب د صوبې د کورنۍ چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې ناسمې تعبیر شوې ده د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ویلو چې د صوبې په مدرسو کې افغان ماشومان افغان طالبان زده کړې کوي د نوموړي پر دغه بیان د صوبې په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړیو نیوکه کړې ده لکوټي ایوب ترین نه حال راکوي
د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الله کاکړ ویلي دي چې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي بیان په سمه توګه نه دی ورکول سوی ځکه چې هغه د صوبې په مدرسو کې د جنگیالي طالبانو نه بلکې د افغان کډوالو د بچانو د زده کړې خبره کړې وه نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وکړه
زدادی چې هغه کومه خبره کړې ده د الفاظو او د هغې ته کومه معنی چې ورکول سوی ده اغه مناسب نه ده د دې کې څه شک نشته زموږ د څلويشت کاله سره افغان کډوال دلته اوسي زموږ مېلمانه دي زموږ ورونه دي زموږ چې څنې تعلیمي ادارې دي دغه ساغوي مستفید کیږي زموږ په میډیکل کالجو کې هغه سبق کوي زموږ په سکولانو کې هغه سبق کوي زموږ په مدارسو کې هغه سبق کوي اغه اشاره دغه خواته ده که د دې تعلق څوک له افغان جنگیوال کوټو سره تړي نو دا د انټرپریټیشن مسله ده دا د خپل د ذهنی اختراع مسله ده دا کتن هغه خبر نه د کوم چې هوم منیسټر کړی ده
په لور ته د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي پر بیان باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لوی ګوند جمعیت العلماء اسلام هم خواشنی څرګنده کړې ده په دې اړه د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع 13 ورځ په کوټه کې و یو خبري کانفرنس د وینا کولو وروسته او مشال ریډیو ته وویل
مان ال وزیر داخله صاحب زما دوست دی حضور ته چې کم از کم سړی یو مجلس کوي خداسي خبره کوي چې هغه تقریبا خپل دوستانو ته و خپل همدردانو ته تکلیف هغه باندې رسېږي موږ خو کستا په یاد دي چې جنرال پرویز مشرف صدر وی راغلی وي او دغه خبره کوله چې په مدارس کې افغانان او دهشتګردي د پلانا د اورنګراد او د جمعیت د ماستام سره تعلق لري مدرسې لیکن ما او زما مرګری په پورم باندې ورته وویل چې مونږ 99% مدرسې د بلوچستان د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري او د دغه ټول موږ ذمہ دار یو کته چې داسې خلک پکې پیدا کړي او داسې غیر معیاري یا داسې سرګرمیان پکې ولې نو موږ دغه ذمہ داری قبل خو راکې رپورت مرته په لاس راکې لیکن نه کړه
خو مولانا عبدالواسع زیاته کړه
البته بعض داس ځایونه دي چې هغه په حقیقت کې ټریننګ سنټر دي یا د مختلفو مقاصدو لپاره استعمال لري پر هغه نوم د مدرسې شي وي او تاسو ته تخته زماري قبلوم او نه دغه مجلس ده خو د وزیر داخله خپل مدرسې دي وزیر داخله په خپل مدرسې په ځمړ په خوای په کوم راپور وي د جمعیت العلماء اسلام مدرسې د تعلیم او د تعلم لپاره دي د زده کړې لپاره دي د اخلاقو د جوړول لپاره دي د انسانانو جوړول لپاره دي دغه لپاره نه دي چې پاکي ټریننګ سنټر یا غیر ملکیان بلکې غیر ملکیان بلوچستان هم تر هغه پورې موږ احتیاط کوو.
دا د ونی ورته چې د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر سرفراز بوکټي د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره په یو مرکه کې ویلو چې د بلوچستان په مدرسو کې په زرګونه افغان طالبان دیني زده کړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن په اسلام آباد کې د اقتصادي تعاون تنظیم د غړي ملکونو د بهرنی چارو وزیرانو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې خپلمنځي رابطو ته به وده ورکولو سره سره په سیمه کې خوشحالي راتلی سي. سرتاج عزیز ویلي چې د تجارت په لار کې به خنډونه لرې کول وي. د دې تنظیم اثر مشیزه غونډه به سبا له په اسلام آباد کې کیږي. رابع اکرم خان رپورټ لري.
د خارجه وزیرانو غونډې ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز خپل خطاب کې وویل چې په سیمه کې د انساني وسایلو په ترکه توجه دی ورکړی شي او خپل منځي رابطې د سیوا کړی شي هم دا د خوشحالۍ سریه ده. دا هم وویل چې اقتصادي تعاون تنظیم کې د تجارت په اړه کومک د نړۍ د نورو سیمه ییزو تنظیمونو په مقابله کې کم دی او د تجارتي معاهدو کې چې کم خنډونه دي دا غي د لری کولو ضرورت دی. خاغلی سرتاج عزیز وایي چې سیمه ته د ترهګرۍ او د سختدریزۍ مخه ده.
مونږ د قانون نافذ کوونکو ادارو د یو جامع سټریټیجی او هدفي فوزي عملیاتو تر لاندې د ترهګرۍ او د سختدریزۍ پر ضد جنگ کې خپر مختک کړي. مونږ پورې اعتماد یو چې به د سخنډه تجارتی حل زول لپاره یو هموار راهداري ورکو. دا زمو پوخ باور دی چې اقتصادي تعاون تنظیم سیمه کې اقتصادي سوکاله او امن او ثبات د علاقائي رابطو د لارې زم کېدو او تجارتي خنډونه د لرې کولو لپاره تیار ده. د ای سی او د غړي ملکونو ترمنځ رابطو نه د ریل ګاډو، لوی سړکونو، سمندر او فضائي لارو په ذریعہ تجارت ته وده ترلاسه کیدی شي. د ایسیو غړی ملکونه د چین، پاکستان اقتصادي راداري نه هم ګټه ترلاسه کولای شي.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د غونډې په موقع وینا وه چې اقتصادي تعاون تنظیم مقاصد حاصلولو لپاره پرسمي او د سیمې د پرمختګ لپاره جوړ کړی شوی ویژن 2025 تم لپاره به کوښښونه کوو. دوی چې د یاد تنظیم ټول ملکونو لپاره د چیلنجونو مقابله کول وی.
د اقتصادي همکاري تنظیم او د دې منسوبو په ذریعہ موږ غړی ملکونه پرمنه مستحکم او مضبوطه ټولنه کېدې شو. موږ له بعد ګډو چیلنجونو او خطراتو مخنیوي لپاره په انفرادي او اجتماعي توګه د خپلو صلاحیتونو نه کار اخستل وی.
واضح هدیوي د خارجه وزیرانو په دې غونډه کې د یاد تنظیم د غړي ملکونو د اعلی چارواکو تجویزونه وړاندې کړي شوی وو. له دې وړاندې د غړي ملکونو پاکستان، افغانستان، ایران، آذربایجان، کازاکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د ترکی اعلی چارواکو دوه ورځنۍ غونډې د خارجه وزیرانو غونډې لپاره ایجنډې ته حتمی شکل ورکړی وو. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د ایران او د ترکی ولس مشرانو په شمول به د لس ملکونو مشران نن شپې د اقتصادي تعاون تنظیم سرمشري غونډې لپاره راسي. تیر شپه د پاکستان د خارجه امور سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي چې د اقتصادي تعاون تنظیم د 14مې سرمشري غونډې اعلامیه تیار کړې شوې ده چې پکې د غړي ملکونو ترمنځ پر اړیکو توجه ورکړې شوې ده. د ګل په مخام د یاد تنظیم د غړي ملکونو اعلی افسرانو د دوه ورځنۍ غونډې نه پس پریس کانفرنس په خو ویلي چې دا اعلامیه به د چهارشنبه په ورځ د سرمشري غونډې په موقع منسوريږي. دوی چې د سرمشري غونډې په اهم ترجیحاتو کې د سیمې د ملکونو ترمنځ توانای، بنیادی ډانچه، ترانسپورت او تجارت په اړه کومک شامل دي. اعزاز احمد چودري په وینا د چهارشنبه په ورځ په سرمشري غونډه کې د 15 ملکونو ولس مشران، درې اعلی وزیران او یو نائب وزیر او یو خصوصي نماینده به ګډون کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د تورخم دروازه نن په 14 ورځ هم تړلې پرته ده. پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه په دې اړه لا هم د خلاصون امر نه دی راغلی. دوی وایي چې کله د لوړ پوړو چارواکو لخوا د دې دروازې د پرانستلو امر وسو نو دوی به خلک خبر کړي. بل پلو د پېښور خوا ته ایسار شوي افغان وګړي وایي چې دوی په سخت حالت کې دي. فرهاد شینوار له دوی سره غږېدل یو رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر امنیتی چارواکی وایي چې یوازې په لوړګي کې ایثار سخت ناروغ کسان به د ډاکټر د معاینې نه پس په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي او چې کوم افغان وګړي په پیښور کې ایثار دي هغه د لوړګي او تورخم ته د راتلو نه ډډه وکړي. دوی وایي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکان نشته او چې کله د خلاصېدو امر راشي نو بیا به د مخکې نه خلکو ته اعلان وکړی شي. د اندازی مطابق د خیبر جنسای په لوړګي کې صد پاسا 300 افغان وګړي په جمعتون او سرایونو کې ډیر شوی دی چې زیاتره پکې ناروغه کسان دي او مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي او د سختو کړاوونو سره مخ دي. په لوړګي کې ډیر شوی یو افغان وګړی حکیم سید مشال ریډیو ته وایي
چې مشر ورور مې مریض او د تداوی لپاره چې هلته مرته ګورده بدل کړل او هلته هم اوس هم په هسپتال کې پروت دی. د کور د ضرورت خاطر زه غواړم چې لاړ شم دلته. موږ زه اسناد لرم، د قانوني پاسپورټ سره راغلم. د دواړو رئیس جمهورانو نه احترامانه غوښتنه کوم چې ولس ته باید د دې درد ونه رسوي. کسانو نه زیات پراته دي چې دلته ډوډۍ نه لري، پیسې نه لري، د هوټل د مصرف نه لري او بیچارهګان دلته بداخوړ کې پراته دي، د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
او یو بلتن محمد نسیم وای
زما دا زنانه چې دی بیمار دی، اپریشن ملای اوس هم یو 15 ټانکی خوړلې دوايي موایي واغستل ته موږ ول ډاکټر ته وزن خي او بیرته برازو او دیک بس ګر شول نو ته خو هم دا اوس د تکلیف د چنه پیسې شته نه بلشته.
د تورخم دروازه د روان میاشتې ولسمې نیټه نه تړل شوې ده او د خیبر انتظامی چارواکي وای چې دغه دروازه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ترګری پر پسی بریدونو رامنځته کېدو وروسته وتړله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د کرمتنګي ډیم د اولنی مرحلې چې د کیتو بند تړل دي تعمیراتي چارې پیل شوې دي. د سیمې خلک د حکومت دغه ګام ته خوشاله دي. دوی وایي ځکه به یې خړوبي او زندگی به یې هوسا سي. عمر دراز وزیر له نور معلوماتو سره.
د ځایي خلکو او انتظامی چارواکو په وینا د کیتو بند تړلو لپاره لویه مشینري لګول شوې او عملا ځای ته رسېدلې چې د دوی په وینا دغه د کامی پرمختګ لوی منصوبې نه به ډیری خلک ګټه واخلي. شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې کیتو بند د کورم تنګي ډیم لومړۍ مرحله ده چې د لړکې 13 کال دسمبر میاشت کې امریکا د پاکستان وابډا محکمې ته 8.5 ارب روپۍ ورکړې. د تحصیل سپینوام اوسیدونکي یوسف هارون وایي ځایي خلک په دې خوشاله دي چې دا دوی پراخه سیمه بازار خیزه شي.
دا فیز 1 شي دا 4 سٹارټ شوی دو دوی ته مکمل دی افیسر کالونی جوړ شوی مشین ری غټولې روغلی دي او په دا باندې چې کوم تحصیل سپینوام مولا دی هغه خلک ډیر خوښ دي ځکه چې خو دا غا بجلی ونه جوړ شي کنه. بل دا نری نه چرچی کیږي شیرات را سي 12000 اکر مزکه تقریبا دا غو په ابو دا شي کنه. په دا شو خلک روزګار ملاو شي خو دا امن روغلی
د سیمه یو مشر مسعود رحمان وای دغه منصوبې نه به بشمیره ګټه واخلي.
بنجر زمین دی داو زریو سی سیرات الله سپرا روغا خاطک چه کم دی مروات پر دار یاو ایریگیٹ سی پناو سی داو پاور هاوز جوڑ سی دغن بجلی جوڑی دی دا دی ٹوٹل وزیرستان بلکه ٹول ساٹا هم باس تو تقریبا 8-10 سال دا پراجیکٹ چاری دی کیتو ویر و سرا کرم تنگی ڈیم میرو چه کما دو ماشیات روزگار کاروبار دا وهر سه وسره جسی په دامي زر به حد نه زیات خوشي.
دا چارواکو په وینا نن شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې د کیتو بند تړلو په لړ کې لو یغونډه هم روانه ده چې په کې د پولیټیکل انتظامی فوز او د سیمې مشران ګډون کوي. دا وابډا ریپورت تر مخه یاد بن نه به زرګونه کې نه لازمه کا او بخور کیږي او 13 میگاواټا بجلی به پیدا کوي. خو کورم تنګي ډیم مکمله منصوبه بیا د شوې تحصیل سره تړاو لري چې هلته خلک لا هم د یاد ډیم په جوړولو رضا شوي نه دي. دوی وایي کورم تنګي مکمل ډیم تړلو سره د دوی ټوله سیمه په اوبو ډوبیږي. کورم تنګي ډیم منصوبه د ډیرو کالونو نه د ځنخ کار شوی چې دا چارواکو په وینا یاد ډیم په 2008 کال کې سرته رسیدونکی و. وابډا ریکارډ تر مخه یاد ډیم نه لکونو اکړ ازمکا نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې تر لکی مروت پورې او بخور کیږي او درې 3.4 میگاواټه بجلی به پیدا کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوی. احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د قرارداد په منځورولو سره په پنجاب کې د پښتنو او افغانانو پر ضد د پولیسو ورستي کړنې غندلې دي او له مرکزی حکومت یې غوښتي چې دا ژبنۍ او قومي تعصب بند کړي. پرون په دې غونډه کې سینیر صوبایي وزیر عنایت الله خان هم خبرې وکړې. خو بلخوا د پنجاب د کورنی چار وزیر اناس ثناءالله نن په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې پښتانه هم په پنجاب کې د اوسېدو او کاروبار کولو بشپړ حق لري. د ولسم په ځوای سملیک د اپوزیشن ګونج ماتول ما اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولانا عبد الواسی وای په دې صبح کې د وسوالو ځینو روزنیز مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی دی. د اقتصادي همکاري سازمان یا ای سی او د غړو هیوادونو بهرنیو چار وزیرانو نن د اسلام آباد اعلامیه منظوري ورکړه ترڅو دا سبا د دې سازمان په دیرلسمه سرمشریزه کې د حتمی منظوري لپاره وړاندې کړل شي. د کو د بهرنیو چار وزیرانو غونډه نن په اسلام آباد کې وسوه چې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او توانایي په څام کې د لا زیاتې همکاري غږ وسو. د افغانستان د سویلي ولایت هلمند په مرکز لشکرګاه کې د وسوالو طالبانو یو نفوذي کس یو لس پولیس وژلي او خپل تښتېدلی دی. د هلمند والی ویاند مرز واک نن مشال لړوي ته ول چې دغه پیښه تیر شپه د لشکرګاه په دوه محافظه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان سولې علي شورا د اسلامي نړۍ د کنفرانس جوړېدو پایلو ته خوشبینه دي او د کنفرانس لغړو هیوادونو غواړي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غربي هیوادونو لخوا پر شام د بندیزونو لپاره رایا چوي. دا کار پر شامي حکومت په کورنۍ جګړه کې د زهرجن ګیس د بریدونو لوجې کیږي. خو روس ویلي چې دوی به د ویټو حق په کارولو سره د دې مخه ونیسي. او سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکایي کانګرس وغواړي چې راتلونکي کال لپاره دې په دفاعي لګښت کې 450 ارب ډالر زیات کړي او همدومره پیسې دي د غیر دفاعي لګښتونو له بجټ څخه کم کړي.
مشال ریډیو څخه مو خبرونه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ڈرامی پاڑا
رپورٹنا او مرکی
نجیب عامر یوڑان دکھوی.
د مشال رډوی مجلې ګلون اوریدونکو هیله لرم چې د ژمی یخ ورځې به مو د خپلو کورنۍ او دوستانو سره په بندرونو تودې تیرې کړي وي. دا د پسرلی هم له خیره را روان دی او د ځمکې سینه به په ګلونو ښایسته شي. وایي خاونده بیا د پسرلی که د وچو دښتو د لونګو بوی راځي نه. د مجلې په دې ګڼه کې د بلوچستان ډرامو په ډرامو کې د کارکوونکو او دې سره تړلو نور موضوعاتو ته کتنه کوو.
د ملالې رنګ معصومې نجلۍ قسمت او نصیب دا ستاسو او د تاجمیر رنګ خلک لیکل کیږي. دا رنگ د خپل کلتور او روایت څخه ناشنا خلق مدام دا رنگ خبرې کوي او دا رقم خبرې کوي هغه ستا انجیوز والا چې خپل کلی خو نه لیدلی مګر په یورپ او امریکا کې ډېر ګرځېدلی مګر د خپل هیواد د ستونزو او مجبوریانو څخه ناشنا خلق دا رنگ خبرې کوي. په دې ځای او ښار په حالاتو کې ډېر فرق دی. زموږ د هیواد او یورپ په ټولنه کې د مځکې او اسمان فرق دی.
امان الله ناصر په اوس مهال کې د بلوچستان د پښتو تمثيل سر لارو څخه دی. د نوموړي خدمتونه د پام وړ دي. خایسته ډیر کلونه کیږي چې دا ښاغلی پر سټیج، رادیو او ټلویزیونونو ډرامې لیکي، د ډرامو ډایرکشن ورکوي او په خپله په ډرامو کې په ښکلو رولونو کې کار کوي. د ښاغلي ناصر لیکلې او ډایرکټرې ډرامې له ورایه معلومیږي چې د اوس مهال د روایتي پښتو سیري ډرامو سره چې ډیره مصنوعي او کلیشوي بڼه یې خپله کړې ده په مکمل ډول په ټکر کې دي، ځکه چې د دوی ډرامې د پښتنو د سوچه کلتور عکاسي کوي. په همدې او ورته نورو موضوعاتو له امان الله ناصر صاحب سره خبرې کوو او په سر کې ترې غواړو معلومه کړو چې په بلوچستان کې کوم خلکو د پښتو ډرامې بنسټ خېده؟
د بلوچستان د جمهوریت پښتونخوا کوم چې موږ د پښتنو سیمو توای په بلوچستان صوبا کې د نن په دې کې ډراما تقریبا 50 کال د مخه راغلی د اواغ ډرامه کې د سټیج څخه شروع شوې ده، بیا د سټیج څخه راغلی د رادیو ته، او د رادیو څخه بیا راغلی د ټلویزیون ته. د سټیج که موږ خبره وکړو، نو د سټیج د زمانې داسې نه زما سره بې انصافي وشي چې نومونه راڅخه هېر شي. پاش کم زما په ذهن کې چې زه به هغه دروښیم، هغه نومونه وو احمد جان بارکزی، اوس هم ماشاءالله زما استاد دی، سم ژوندی دی. بل عبدالله جان غزنوی او نسیم اتکزی د لیک په حواله باندې یو ډېر ښه نوم و چې هغوی به دانې کولی. او بیا چې موږ ریډیو ته راستو پایسیف د پروډوسر چې دی درې نومان ډېر د یاد ویلي وړ دي، او په هغه کې یو چې دی عبدالقدوس درانی مرحوم، هغه محمد کاشي، او تر ټولو معتبر نوم چې ډېر زیاتې ډرامې کړي دي راوانه سویل جعفر صاحب، خطیب غوری مرحوم. دا د ډایرکټرانو په حیثیت باندې زه خبر درکوم.
تمام الله صاحب، تاسو د تیاتر یا د سټیج ډرامو یادونه وکړه، یعنی کلونه لزګونه کلونه په خوا هم په کوټه کې یا شاوخوا سیمو کې چېرته سټیج ډرامې به کېدلې، خلک به ورتلل او مخامخ په سټیج به تیاتر کېده، یعنی دغه ډرامې وي هغه وخت کې؟
په سټیج باندې ډراما ما لکه څنګه چې درته وویل، په څلور اتیا کې، ما په 1994 کې اوله ډرامه چې وه هغه ما په سټیج باندې کړې وه. او زما څخه مخکې هم دا ډرامې شوې، لکه ما چې درته وویل، عبدالله جان غزنوي، احمد جان بارکزی او نسیم اتکزی، دغو دا ډرامې مخکې هم کړې وې. خو ما په اوله ډرامه کې ده هغه په 1994 کې وکړه. او د هغه څخه مخکې د اسکول په وخت کې موږ ډرامه په اسکولونو کې کړې وه، لیکن پروفیشنل چې کوم سټیج و چې خلک به قاعده راغلي وو او ټکټان یې رانیولي وو او دلته راغله، نو هغه څلور اتیا او 1994 او دغه سلسله ماشاءالله تر اوسه هم شروع ده. اوس هم زما پښتو ډرامې چې دي هغه په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې کېږي، د دې زموږ په جنوبي پښتونخوا کې، زموږ په لورنایي کې، په هرنایي کې، او په زیارت کې، په دغه سیمو کې دغه پښتو ډرامې چې دي بې شمېره، یعنې بېخي په لوی کچ باندې دغه ډرامې زه کوم. او زما خپل ټیم دی، او موږ ځو دغه کلیوال تھیټر ورته وایي دا موږ سره کوو.
صحیح، دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې پرفارمنګ آرټس یا د کلیوال تھیټر تاسو ژوندی ساتلې ده، نه یوازې په جنوبي پښتونخوا کې، تاسو افغانستان کې ځینو ولایتونو ته ځئ او خلکو ته دغه ننداري وړاندې کوئ. د خلکو غبرګون څنګه وي؟
یو خبره وکم، څومره چې پښتانه مخامخ ژوندۍ خپرونه یا سټیج یا تھیټر چې دوی خوند پر اخلي او دوی چې کوم داد درکوي، ما په یو قوم کې دومره تاس نه دی لیدلې. یقین وکړه د خندا خبره به نه وي، دوی به خاندي، په هغه کې به د چکچکو خبره نه وي، دوی به دومره زیاتې چکچکې کوي. او کله کله دا رقم شوي دي چې په موږ په ډېرو یو سکریږي، کله یا د وخت په وجه باندې خلک راغلي دي او درې ساعته یې موږ ته انتظار کړی دی، مګر هلته سټیج نه دی شوی، نه خلکو هلته چوکۍ ماتې کړي دي، نه ښکنځاوې کړي دي لکه د نورو قومو یا د نورو ژبو خلکو چې موږ لیدلي دي.
امان الله صاحب، د کوټې راډیو او ټلویزیون د پښتو ډرامې په وده کې څه رول لوبولی دی؟ تاسو که په دې باندې هم لږ رڼا واچو.
یو هغه زموږ چې کومه ریډیو په کوم وخت چې موږ راغلي، هغه ریډیو چې نه ده پاته، چې کوم موږ ډرامې په کې کولې، زما په خیال زما ګمان دا دی چې د ډېره وخته ته به په راډیو کې کومه ډرامه نه وي شوې. دا خو یوه خبره. دویمه خبره چې موږ راسو ټلویزیون ته، نو ټلویزیون یو خوا سرکاري ټلویزیون شته، نو وخت د بده مرغه په هغه ټلویزیون کې اوس د ډېرو کلونو څخه، که زه دا درته ووایم چې په دې لس کالو کې به یو دوې ډرامې شوي سیریلونه، نو هم دې وسي، نو د ټلویزیون هم هغه معیار نه دی پاته. خو اوس زه کې په کومه اداره کې کار کوم، په ای بي پي چینل کې، دا به زه تاته ووایم چې دلته ما تقریبا درې سیریلونه کړي دي، څلور سیریلونه. اول سیریل جانان دبئی ته روانېږي، دا ریواج ماک سے سوئی دجے بعد یو بل سیریل ما جوړ کچ پاغ کی داغنو مو کویتا دکو کی په حالات باندې اگر سیریل مو جوړ کړی دا بیا ته خیبر باندې سیریل دی او او چی ما کم سیریل یو را روان دی داغنو دی مسافری سخت خواري دا تاسو دی یا کی د دې ریکارډینګ سوئی دی دجے په پاکستان کی په افغانستان کی په عرب امارات کی او سره دې غته خبره دا چې په کویت کی ریکارډینګ سوئی دی او نغمه صاحب چې دا
پیخور نه تاسو کاسټ کړی
او زما او جانگیر کاکر او اسنه دګزی د دریا تکاره دی او ځکان عجب د دې شوټینګ ته دی په عرب امارات کې بیا چې دې زما او د نغمیری کاډین په کویت کې سوې دی یعنی دغه ټول ځای ته ځتللم او انته د دې شوټینګ ته وي
سید نخ اوریدونکو ته به جالب وي د نغمه رول په دې ډرامه کې سره ځکه دا به داغي د ژوند اولنې ډرامه وي چې دا پکې کار کوي
زه د نغمه دې شکر گزارم نغمه یې هي
صاحب تاسو د کوټی کومې ډرامې سړی ګوري سړی ته یو امید ورکوي چې نن سبا کا د پیښور ډرامې سی ډی ډرامې یا د پښتو فلمونه هر رقم دی ډیر خلک ته مایوس دي خو د امید سرک چې دی هغه د کوټې د ډرامې چې تاسو وړاندې کوي باور وکړئ سړی ګوري خوشاليږي ورته یو هیله لري چې خدای مهربانه دی یو وخت به یو سینمایي فلم هم داسې جوړ شي چې هغه په پوره معنا د پښتنو د کلتور رواج ژبه لباس او سوچا اقدارو ترجمانی وکړي شي کله مو د فلم جوړولو اراده کړې ده چې یو سینمایي فلم جوړ کړي کن مو نه جوړ کړي نو څه خندو نه دی په دلاره کې
د فلم د جوړولو لوی خند خو دا تاسو چې کوم خبره وکړه دا چې کوم پښتو فلمونه موږ جوړېږي دغه هغه نه دی په کور کې چې ته د یو سړي د خوده مزه دومره خراب کړي او هغه سړی چې دی په دې خراب خوراکونو باندې مختص نو هغه ته بیا کله کله هم شي خوند نه ورکوي کنه
بله
نو دغه فلمانو چې کوم شوان د سوال دی پښتو کلچر ته چې یقین وکړه په هغه سړی شرمېږي دا دی کوین کړي څنګه دا چې مرې مين څنګه دی دا ډایرکټر څوک دی او دا د کاران په دغه ماحول کې په دغه اوزه څنګه ریکارډینګ کوي نو یو یو خان خو تر ټولو زیات دا دی دوه هم زموږ یو ظاهر خبر د زموږ کم د پښتو چې دا وخت مارکیټ ورته ویلې کې چرته کې د پښتنو اداکاران زیات دي او هلته کار کېږي هغه پېښور دی په دې کې خو شرط نشته دا هغه وخت څخه پېښور دی افغانستان کې هغه په دا تېرو حالات کې خراب شوی دی او الله تعالی دې دې په خپلو پښو ودري هغه ته موږ ډېر لوی امید ساتلی شو مګر یو خبره زه درته وکړم چې زما سره د پښتو په حواله باندې په تېرو ورځو کې ماسکر حاجی ایدر ټلیفون ما سره کړی هغه ما زور چې اختر دی نو هغه ټلیفون را کړی چې زه یو پښتو فلم جوړول غواړم بیا په تېرو ورځو کې د نجیبا فرید سره په دغه حواله باندې خبرې شوې ما خپل یو دې درې زما سره ستوریا نه دي چې څه دي د فلم د فلم لپاره په تاریخي حواله باندې هغه کیږي ما یو وخت ته حتی کړی و چې زه په بادشاہ خان باندې یو فلم جوړ کړم دا په ژوند باندې نو د فلم د پاره دا چې دي چې تاسو به یو ډیر لوی ټیم او هغه ټیم چې دوی تقریبا 50 شپږ کسان خو یې کنه دا چې ګرځې د دې د پاره ډیر لوی یا ته خطر پاره دي څه څه شی جوړې او که څه غار کړم سی دي فلم باندې جوړې لکه دا چې لږ جوړې دا په هغه دي جوړې دا نور ضرورت نشته نو په دې کې زه دا هیله لرم چې زموږ حکومتونه دا افغانستان حکومت هم شیم او زه د پاکستان حکومت هم شیم زه دا غواړم چې دغه ملکونه چې دي په دې کې لومړی قدم به چې دوی پورته کړي چې دوی دغه یو زمینه راته برابر کړي نو بیا به انشاءالله په دې کار کېدلی شي او بالکل کېدلی شي پښتو فلمان خپل مارکیټ لري خپلې سینما وي هنر سبا چې کومې سینما وي کم ڈیجیٹل سسٹم کی راغ نہیں گئی کہ بچوں کو ادارہ میں کے برابر نو پشتو شم باغ پشتو فلم میں بدل رہا تھا سے گور
کتب خان تا خود مر جان او استاد کو نہیں عزت تا خوان جلی دا بدبخت کی گوی کور نہیں او دو کامون دے ڈیر لوی شرط کا وشورن دارا وشول چې موږ د خپل دود روایت او درندوالی څخه څونه لري تللی.
امان الله ناصر په خپل هم په لسګونو ډرامو کې نه هیریدونکي رولونه لوبولې دي او د نورو اکټرانو په روزلو کې هم مهمه ونډه اخیستې ده. فرزانه فریدی د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ته خو د کوټې په ډرامو کې ډیر زیات کار کړی او وایي امان الله ناصر ورسره په دې لاره کې ډیره زیاته مرسته کړې ده. فرزانه فریدی سره مو د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي.
ستا څه مطلب دی چې زه واده وکم او زما سړی به په دې کور کې زما سره استوګن وي؟
او بالکل دغه وایم.
هاي هاي سموش نصیب شکار دی. زموش په نصیب به یاد به کور او یاد کانو بوټو پیدا سوي خلک لیکل سوي وي. هغه راځي او په دې ډک کور کې به موږ سره اوسي. مزي دي مزي.
جی بالکل لکمانم فرزان افریدی دے او پختو ڈرامو کی لکما ډیر زیات کار کړی دی. کوټی سنټر نه مې کړی دی, کراچی نه مې کړی دی او د ټی وی مارکز نه مې لکه ډیر ډرامو کی کار کړی دی. خیبر د پاره مې ډیر کړی دی, مشال ریډیو د پاره ما ډیر زیات پروګرامونه کړی دي. پام کوه لکه خلکو ډیر زیات وخت دی چې دی لیک چیرې هغه امان الله ناصر صاحب دی او لکه دغه سي ما ډیر استادان هم دي لکه د ډرامو په حواله باندې پدې کې دی. امان الله ناصر صاحب زما ډیر ښه استاد هم دی او دیو ډیر ښه او زبردست انسان هم دی او چې څومره پښتانه دي زموږ خدا کوشش دی چې پښتانه لپاره ښې ښې ډرامې جوړې کړو او داسې ډرامو کې اکثره ما کار کړی دی چې سبق آموز وي لکه خلکو لپاره یو پکې
فرزانہ جان اور دن کو تا بجالب وی چ معلومہ کی چ ایکٹنگ سرسا سو شوق سنگ پیدا شو د چانہ متاثر شو.
اصل کی دا لکا وز د سکول لائف نا ما سی سکول کی سبق ویل دا او وخت ما لکا پی جی بی جوائن کر دی دا ما شمانو پروگرام او پاره کی ما کمپیرنگ کولو کنا د پختو یو پروگرام بیا غنه بعد استه استه یو د میوزیک پروګرام او خندرن پروګرام هغه د میوزیک او وږي ما کمپیرینګ کول او لکه دا کمپیرینګ نه بعد استه استه ما ته د ډرامو اوفر شروع شروع بس بیا دا څه شو چې شو دا ته خلکو په خولو زما کار نو ما بختل سبق هم سره جاری ساتلو او سبق نه بعد سکول کالج لایف او یونیورسيټي لایف هم دا سه ما د خپل کیریر آغاز کړی دی او متاثر خدا سي لکه دا هر یو انسان خپل یو شوق وي لکه اوس د میډیا طرف ته چې زرا له خلکو کې دی دا زما کار ډیر زیات خوښ کړلو نو بس شوق پیدا شو چې نو مخکې به هم کار کوم بیا لکه پی ټي وي نه ما د بهترینه دا کار یې دوه ځلې اوارډونه هم ګټلي دي نو ښه ریسپانس ته خلکو ملاوېدو ځکه بیا شوق انسان غواړه چې بیا انټرسټ چې بیا هغه زیات شي بیا سره مزید هم پکې ښه کار کوي.
صحیح. تاسو په قوم افریدی نو افریدیان په خیبر پښتونخوا کې ډیر وی ډرامې تاسو چې زیات مخې نه مخې ته راغلي د کوټې دي نو تاسو ژبه او د دوی ژبه کې بس فرق خو نو که هغه ډایلاکونه چې تاسو د کوټې په لهجه کې وویل په هغه پس د کولو کې به تاسو ستونزې وي کنه؟
نه لکه اوس چې زه کومه خبرې کوم هغه زه خپلې ژبې کې کوم مو مور پلار چې دی اخوې په خبره د خیبر په کې کې د کوهات سره د یو پریدی دی هغه مو تعلیم لکه د رئیس کوي ته وایي مو والد صاحب جاب چې هغه کوي ته یو بینکار او بینک کې کار کاوه نو مو په دې شپې ته وایي دغه مخه پالې جوړې نه واستي سکول لایف کې کیسه مزه نه کې سره ملګری زموږي هغه ټولې د کوي ته پښتو به ما هغه سره ویل نو زه چې دا مو پښتو چې وا ډېر کلیر و صفاو اکثر به خلک مونږ دغه کوېشن دا پښتنه کوله چې په پرې دې دا جواب دم راځي چې به تکاله لکه کوي ته والا جواب چې دا دا مې دا کړې ده نه لوم مو نور مې لنګویج کې نور دې بو کې هم دا مې کړې ده لکه بلوچی برازی نور لنګویج کې مو یا ټیسټ خو خلای یو چې باندې مختلف دي مختلف دي کې کار کوي اوس لکه زه خپله ټوکري دي ژبه کښې وګڼېږم، نو امید لرم چې ته هم پرې پوه شوی دی.
او زه یو څه پوه شوم او ډېر زیات خوند یې وکړو تاسو په خپله هغه علاقایي ژبه کښې ما سره خبرې وکړلې. نو دا راته ووایي چې د یوې پښتنې پیغلې دپاره په ډرامو کې کار کول څومره ستونزمن کار و؟ تاسو ته خو پته ده زمونږ چار چاپیره چې کوم ماحول دی او کوم بندیزونه دي خاص کر د نجونو لپاره، د دې باوجود تاسو رامخې ته سوی په ډرامو کې کار کوئ، ډیر ښه کار کوئ، نو د کورنۍ سپورټ تر سره و اتمن؟
او د کور به بالکل سپورټ یې ما سره وو. زه د نورو پښتنو وروڼو خویندو ته هم دا یعنې چې خپل اولاد دپاره چې هغو کومه لار خوښوي چې یا څوک ټیچر جوړېږي څوک ډاکټر وي، نو هغوی د دو معنی نه کړي بلکې خپل اولاد سره دې سپورټ کوي چې هغه مخکې لاړ شي او کامیابه شي، داسې پښتانه پرمختګ شي او کامیابه شي.
سمه ده. او که اورېدونکو ته دا هم ووایه چې تر اوسه مو په څومره ډرامو کې کار کړی او کومې داسې ډرامې دي چې د هغو کې ستاسو خپل اکټنګ په خپله هم چې بیا وروسته تاسو کتلی ډېر زیات مو خوښ شوی دی؟
ما خو ډېرې زیاتې ډرامو کښې کار کړی دی چې زه وایم چې ته سل یو نیم سل سیریل دې وي، هغه دې یم چې کام دې وي کراچۍ نه پېښور نه کویټې نه، کویټې خو هر سیریل کښې زه یم. او یو آرټسټ هم خپل کار نه نه سیٹسفای کېږي، هغه بیا دا یو خوب سي خوب سر کښې تلاش یعنې کېږي چې دا نن زه ښه کار وکړم دغه جامې نه، لیکن ما چې سره ډرامو کښې کار کړی دی اکثر ما ته د هرې ډرامې به ډېر زیات ریسپانس ملاو شوی دی، خلکو ډېرې خوښې کړي دي ما ډرامې. او داسې ریډیو کښې ما ډېر کار کړی دی، مشال ریډیو دپاره زه یو پام کوم په هغه کښې هم زه ټوټې وي ټوټه کوي چې کرې یو راپور وي هغه کښې زه ایکټ کوم، خلکو ډېر زیات خوښ کړی دی هغه کار هم خلکو ډېر خوښ کړی دی. نو هر هغه کار چې انسان په خپل
د کوټې د لسګونو اکټرانو په منځ کې کلیم الله سکزی یو سرګند نوم دی. نوموړي د سټیج، راډیو او ټلویزیون د لارې په سلګونو ډرامو کې خلک هم خندولي او هم جوړولي دي. کلیم الله سکزی د پښتو تر څنګ په اردو ډرامو او فلمونو کې هم کار کړی دی چې په دې وروستیو کې د مالک په نوم په مشهور اردو فلم کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. له کلیم الله سکزی سره مې خبرې وکړې او په سر کې راته د ځان په اړه معلومات راکړل.
زورور و ما ته اول را معلوم و چې د دغه دوستی اخیر انجام به دغه.
او یار زما په خپل پخې سر کې خو بده ده، هغه څه کړی و
وم د بد عمل ورور د خور سره به کیږي دغه رنګ ستا څه خیال دی چې د شهزادګانو مرکې به ورته روانې بلاوم؟
زما نوم کلیم الله اڅکزی دی، زه تقریبا د شلو یوویشت کالو څخه په ډرامو کې کار کوم.
صحیح اڅکزی صاحب، کوم رقم ډرامو کې مو زیات کار کړی؟ مونږ یوازې ستاسو په ټلویزیون ډرامې لیدلې دي، د دې نه علاوه په سټیج راډیو باندې هم تاسو کار کړی؟
ما اوله ابتدا د سټیج څخه کړې ده، د شوبیز په دنیا کې چې زه راغلی یم اوله ورځ ما سټیج کړی دی د کوټې د اداره ثقافت یو اداره ده، د هغه څخه ما سټیج پیل کی، بیا د سټیج پس دا څلور پنځه کاله ما دا سټیج کاوه، د هغه وروسته بیا زه د ټي وي خوا ته ولاړم او د ټي وي سره سره ما په یو درې فلمانو کې کار کړی دی. اوس یو نوی فلم په پاکستان کې جوړ شو، مالک یې نوم دی، چې په ټوله نړۍ په ټوله دنیا وچلی دی، په دغه فلم کې هم ما کار کړی دی او راډیوي پروګرامونو کې مې هم کار کړی دی.
صحیح، څنګه مو شوق پیدا شو د اکټنګ سره؟
دا نو داسې خبره ده چې یو وخت ما په خپله اس خو زما د ځوانۍ کښې زما دا شوق چې زه په سیاست کښې راشم او بیا ما یې څه سیاست هم وکړي د یو پارټۍ سره ما برخه واخیستله په سیاست کښې، خو هلته زه مایوس شولم او بیا ما یو سټیج ډرامه وکتله. په هغه ډرامه کښې دا ډرامه فلم دا هر څه چې په دې کښې تاسو ته معلومه ده چې هیرو او هیروین ډېر ضروري، نو په دا سټیج ډرامه کښې یو هلک و د یو نجلۍ سره مینه یې کوله او زه ورته ناست وم دا ډرامه مې کتله، نو ما ته دا شوق را پیدا شو چې کله به هغه ورځ وي چې پر دغه سټیج باندې زه راشم او زه د یو ډرامې هیرو یم. نو هغه ورځ زما په زړه کښې وله او هغه شوق و زما د هغې ورځې د ځوانۍ، او بیا هغه سټیج و چې پر هغه سټیج باندې ما کم سه کم تر شل زیاتې ډرامې کړي دي چې زه به بیا پکې هیرو وم او هغسې به سخېدل.
صحیح، او ټلویزیونو ډرامو شمېره به څومره ورته رسېږي؟
بیخي هېڅ نه را معلومېږي، په ډېرو ډرامو کښې مې کار کړی دی او دا زما خصوصي ده چې ما خپلې ډرامې نه لیکلي دي او نه نومونه ما ته یاد دي. بیخي ډېرو کښې مې کار کړی دی، په پښتو ډرامو کښې مې هم کار کړی دی او ورسره ورسره مې په اردو ډرامو کښې هم کار کړی دی.
صحیح په دې وروستیو کې ځینې ډرامې ما چې کتلې په هغې کې یوه رڼا ډرامه وه د خان صاحب رول پکې تاسو لوبوئ، یو بې بنګړو لاسونه په هغې کې قمر خانه وي، ستاسو نور داسې کوم رقم اکټنګ تاسو کړی، کوم رولونه تاسو ډېر لوبولی دي، کامیډي یا سیریس؟
په ډراما کې چې څونه رول راځي انشاءالله تعالی داسې رول بنی چې هغه به ما نه کړی. ما د ایرو کردار هم کړی دی، ما د ویلن کردار هم کړی دی، ما د فقیر کردار هم کړی دی، ما د وزیر کردار هم کړی دی، ما د خانو د سردار او د نواب کردار هم کړی دی، ما د یو ډرایور او د مزدور او د سپایي کار هم کړی.
صحیح، تاسو خو په ریډیو هم کار کړی، اوس هم کوئ، بلکې مشال ریډیو د پاره چې کومه زمونږ خبرونه ده، کامیډي خبرونه ده، امان الله ناصر صاحب جوړوي، تاسو په هغه کې ستاسو غږ شته، اوریدونکو ته به دا هم معلومات ورکو او پام کوه پروګرام. د دې نه علاوه تاسو ټي وي ته هم کار کوئ، پرفارمنګ په سټیج باندې هم مخامخ خلکو سره کار کوئ، کوم یو ډیر ګران ده سګزه صاحب؟
ګران خو تر ټولو سټیج دی، سټیج په دې ګران دی چې هغه خلک امخ امخ درته ناست دي، بس راګرځېده پکې نشته، تر خولې چې دې هره جمله ووتله، هره طریقه چې ووتله، هغه خبره تر خولې ووتله، نو د دې دپاره تیاری کول پکار دی، او دغه ټولې جملې ټول سکریپټ په یادول پکار دی. نو په ټي وي او په راډیو چې دی هغه د ریکارډینګ کار دی، که چیرې انسان یو ځلې غلط شي یا یو جمله چې نیېره شي بېرته راګرځېدلای شي، او په سټیج کې د هغه راګرځېده نشته چې څه در خولې ووته هغه ووته. نو په دا اوله سټیج ډېر ګران.
صحیح، تاسو په سټیج باندې قسم تاسو وایئ چې دا ګران کار دی، خو نن سبا ډیر په سټیج هم ښکاري، همدا اوس موږ چې معلومات کړي، تاسو په افغانستان کې کوم ولایت کې او د سټیج ډرامې خلکو ته وړاندې کوئ؟ دا په قندار کې تاسو؟
بلې، دا د نو میاشتو پروجکټ دی، شپږ میاشتې تیرې شوي دي، درې میاشتې لا نور دا پروګرام پاتې دی، په کندهار، په هلمند کې، روزګان کې، په زابل کې، موږ د میاشتي لس سټیج پروګرامونه کوو، په دې لس کې څلور په کندهار ولایت کې کوو، دوه په زابل کې کوو، دوه په روزګان کې کوو، دوه په هلمند کې کوو، هر میاشت لس پروګرامه موږ لرو، دا شپږ میاشتې کېږي، دوه شپېته پروګرامه موږ د سټیج و خلکو ته کړي دي، او اته ویشت پروګرامه نور پاتې دي.
صحیح، الله پاک مو په خپلو کارونو کې بریالي لره. اسګزه صاحب سار مان لري د اکټنګ په دنیا کې چې کوم مقام ته ځان رسول غواړي؟
بس اسی خو چې کوم ارمان می درلودي، د شهرت، د عزت، د نامه، هغه د رب العالمین مهرباني ده چې ما ته هم شهرت ملاو شو، هم عزت ملاو شو، هم نوم په دنیا پیدا کی، او خدای دې وکي، خدای دې وکي چې خلک ما د اکټینګ څخه ګټه پورته
کړو. مننه. او کوم د سی غوښتنه در نو کوزمګ د رادیو د اوریدونکو لپاره یو لاند ډایلاګ چې د کوم فلم وی، که د کوم مخامخ ډرامې وی، د سټیج یا د رادیو وی، ویل شي چې اوریدونکو په تاسو غږ ووري خوشاله بشي، یو لاند ډایلاګ کوی؟ ډیره
مهرباني، خدا د ښکاری چې هغه زینی تور یو بل ملګری په څنګه کی، خو برال بیا بم ز خپل کوشش وکم چې نو تاسو ورته غوښتئ.
مننه.
څو وارې مې درته ویلي دي چې دا چای سمې پخوا، سم جوش ورکوه، ومبره په مقدار وراچوه، خدای خوار کړی تا دونی بره وراچولې ده، وم دا خو د شوګر ناروغي راتاچي، مه کوه داسې، مه کوه خانه خراب یې، په پښتو سر خلاص کړه، ولې نه پوهېږې؟ هره ورځ درته ګټم، هره ورځ درته ګټم، درته ګایېږم، او یو کار هم سم نه کوې، خدای خوار کړی دا څه څه ده، څه در سوي دي، نشکه یې که څه کیسه ده؟
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه کلیمه سګزه صاحب، تاسو مونږ ته ناز راکه، په نیمه خوله مو مونږ فرمایش پوره کړ، خدای پاک مو د ژوند په هر ډګر کې بریالي لره، خوشاله شو، ډیره زیاته مننه، کور مو ودان،
خدای دې خوشاله لره، خدای دې آباد لره، کور مو ودان، ډیره مننه،
الله مو سپارم صاحب، خدای پامن، ډیره
مننه.
امان الله ناصر وای کسه هم پیښور د ډرامو، فلمونو او موسیقي په حواله ډیر شهرت لري، خو د کوټي فنکارانو تل هڅه کړې ده چې معیاري کار وړاندې کړي. نو موړې دا هم وای چې یو محل په کوټه کې اته سینماګانې وي، او په ټولو کې به فلمونه خودل کېدل، خو اوس سودم ته شیندې. د مجلې دا ګڼه د کوټې د یو هنرمند شفیع سر په سندره تړو، ډیره مننه چې غوږ مو ورته نیولیو، د خدای پامان.
دی 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 دی
سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00202022112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی مونږ مو پته مئ